په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله ده. السلام علیکم. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اورئ چې ولسي جرګې ته ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې پر ناامنیو اندېښنه ښیي. دوی له حکومت څخه غواړي چې امنیتي چارو ته تدابیر ونیسي. نور راپورونه هم څېړو تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر نوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د نمایندانو د وروستي لست د خپرېدو راهیسې تر اوسه د انتخاباتو اته تنه نمایندان وژل سوي دي. او د اندونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې سختې زلزلې او سورمې نږدې 400 کسان وژل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیم خبرې نه دي سوي. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په یو غونډه کې هیله وښوده چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته سره کښېني. د وی تر اوسه د دولت او طالبانو ترمنځ هیڅ ډول رسمي او مستقیم خبرې نه دي سوي. نه د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ داسې څه سوي دي. هر څه چې ویل کېږي اوازې دي او د اوازو مخه څوک نسی نیولی. تر دې وړاندې ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي وحدت حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د نمایندانو د وروستي لست له خپرېدو راهیسې تر اوسه د انتخاباتو اته تنه نمایندان وژل سوي دي. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د نمایندانو وروستي لست د زمري پر 28 نېټه اعلان سو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته ویل چې ډیری نمایندان په کابل کې وژل سوي دي. شغلی هاشمی ویل چې د نمایندانو د خوندیتوب اندیښنې وړاندې څو ځله د کورنیو چارو له وزارت سره شریکې کړې وې او امنیتي ارګانونو له نمایندانو غوښتي وو چې خپل کمپاینونه له امنیتي مسؤولینو سره په سلا مشورو ترسره کړي. ټاکل سوی د ولسي جرګې انتخابات د میزان اتلې میاشتې په 28 نېټه ترسره سي. په بدخشان کې د حکومت وطن وسلوال مخالفین وژل سوي. د 209 شاین قول اردو چارواکي وایي وطن وسلوال طالبان د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وژل سول. د دغه قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د طالبانو په ډله کې د دوو قوماندانانو د خپل منځي نښتو له کبله رامنځته سوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د پروان سیمې چارواکي وایي چې د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول له خپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نور اقا سامي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 500 وسلوالو طالبانو تېره شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چارقله سیمې د پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې د خبره د درنو تلفاتو سره بېرته په شا وتنبول سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه هم څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د اندونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې سخت زلزلې او سونامي نږدې 400 کسان وژلې او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د پالو په ښار کې چې نږدې 3.5 لک نفوس لري پرون د 5.5 درجې زلزله وسوه چې له دې سره د سمندر اوبه تر 200 متره لوړې سوې. د طبیعي پیښو د زیانونو د ارزونې ادارې ویلي چې تر اوسه د وژل سوو 340 تنه یوازې په پالو کې دي، خو خبرداري ورکړ چې شاید شمیره نور هم لوړ شي. د دغې ادارې ویاند وایي د قربانیانو مړي په ډیرو هغو سیمو کې موندل شوي چې د سونامي ځپلو ودانیو لاندې شوي دي. چارواکي وایي دغه پیښې په پالو او شاوخوا سیمو کې مواصلاتي لارې بندې کړې دي او د زلزلې د وروستیو ټکانونو له کبله د ژغورنې چارې لا ستونزمنې شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو سوریې ته د اس 300 ډوله دفاعي راکټي سیستم ورکول پیل کړي. سرګی لاوروف تیر ورځ نوښته د ملګرو ملتونو په مقر کې د خبرو پر مهال ویل چې د روسیې د پوځي الوتکې تر سقوط وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپارښتنه د دغو راکټونو د ورکولو بهیر پیل شو.
تحویل دهی از قبل آغاز شده.
دوی د راکټونو ورکړه له وړاندې پیل سوې ده. هغه څه چې ولسمشر وویل دا اقدامات چې موږ کوو په سوریه کې زموږ د پرسونل د 100% خوندیتوب لپاره دی او موږ به دا کار وکړو. تر دې وړاندې واشنگټن او اسرائیل د دغه اقدام په اړه مسکو ته خبرداری ورکړی و. د سپتمبر پر 18مه یوه روسي پوځي الوتکه د سوریه په خاوره کې راولوېد چې ټوله 15 تنه ملای ووژل سوه. که څه هم ثابته سوه چې دغه الوتکه د سوریه د دفاع هوا د سیستم لخوا په نښه سوې، خو روسیه ادعا کوي چې اسرائیل د دې پیښو مسؤل دی، ځکه د مسکو په خبره په هماغه وخت کې اسرائیلي الوتکو هم د سوریه په خاوره کې بمباري کوله. او د ایران خبری آژانسونه راپور ورکوي چې په بیلابیل شهرونو کې څلر وشتنه د قشقي مشروباتو د څښلو له کبله مړه سوي دي. د اسنا نیمه رسمي خبری آژانس وایي تر ټولو ډیر کسان په جنوبي ښار بندر عباس کې مړه سوي دي چې شمېر یې 14 ته رسیږي. دغه آژانس د ولایتي روغتون د مسؤلینو له قبله وایي چې 138 تنه د زهرجنو الکولو د څښلو له کبله بستر سوي دي. د بندر عباس د پولیس مشر اسماعیل مشایخ اسنا ته ویلي چې یو ښځه او مېړه د دغو مشروباتو د تولید او یو تن د هغو د انتقال په تور نیول سوي دي. د ایران ایرنا خبری آژانس بیا د بیړنیو مرستو د یوه چارواکي له قبله لیکلي چې وایي 234 تنه په څو ولایتونو کې د زهرجنو مشروباتو له کبله په روغتونونو کې بستر سوي دي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د ولسی جرګې د انتخاباتو ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پر ناامنیو اندېښنه ښیي.
موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې د کاندیدانو د کمپاین د مرکزونو د غونډو حفاظت وکړي.
د سولې عالي شوراوی تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي خبرې نه دي سوي.
تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته.
د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخابات خپلواک کمیسیون شای په خپل کړنه کې بریالی نیوی.
دا به صرف هم د کاغذ په مخ باندې ځینې مادې او مقررې وي چې هغه عملي بڼه به د کمیسیون د ضعیفو کړنو له امله همداسې تش په کاغذو پاتې شي. بس
د اروزګان اوسیدونکي له دولت څخه ګیله من دي.
زموږ په حال نه وزیر داخله ځان خبر کی، نه وزیر دفاع ځان خبر کی، نه رئیس د جمهور ځان خبر کی.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په انډونیزیا کې د طوفان له کبله نږدې 400 کسان مړه سوي دي. د ولسي جرګې د انتخاباتو ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پر ناامنیو اندېښنه ښیي او له حکومت څخه غواړي چې امنیت ته تدابیر ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د کاندیدانو د امنیت چارې سنجولې ده. نور له خان محمد سین ناوري.
د ولسی جرګې انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په ناامنیو اندېښنه ښیي او د خپلو مبارزو پر وړاندې خنډ ګڼي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی د پلویانو د کمپاینونو د مرکزونو خوندیتوب ته جدي تدابیر ونیسي. د ننګرهار ولایت ولسی جرګې ته کاندید عبدالرحمن شمس د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تشویش ته ده. موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې د کاندیدانو د کمپاین د مرکزونه د غونډو حفاظت وکړي، خصوصا کاندیدانو ته د امنیت په خاطر باندې سهولت برابر کړي، یا عسکر ورکړي ورته او یا اجازه ورکړي چې د 5-6 میلو سلا پورې دوی ځان سره خپل محافظین شخصي د ځان لپاره وګرځوي. فعلاً حکومت د دوی د امنیت په خاطر باندې هیڅ قسم پروګرام داسې نه دی نیولی چې کاندیدان ته واضحه کړي. دا ځل هیڅ قسم کاندید سره کومک نه ده سوی. زموږ امیدواري دا ده حکومت باید متوجه شي.
د کندهار له ولایت یو بل کاندید جاوید فیصل په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریک کړه:
پرته له شکه چې نامنی د ولسی جرګې د کاندیدانو په وړاندې یو ستر ګواښ دی، خو بیا هم موږ خپل کارونه پر مخ وړو او د وسلوالو مخالفینو ګواښونو ته نه تسلیمیږو. موږ ټول کاندیدان له حکومت نه د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د امنیت غوښتنه کوو چې کاندیدان له تشویش او ګواښونو پرته وکړی شي انتخاباتي چارو ته ادامه ورکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کړنلارې له مخې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د میزان په شپږمه پیل شوي او تر شپږویشتمې به دوام وکړي. کاندیدان په دغو ورځو کې خلکو ته خپل پروګرامونه تشریح کوي. بلخوا د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د مرکزونو د خوندیتوب ډاډ ورکوي.
ما با آغاز کارزارهای انتخاباتی کاندیدای محترم ما در تمام افغانستان بندید کردیم.
موږ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو له پیل سره سم په ټول افغانستان کې پولیس ته دنده سپارلې چې د کاندیدانو د امنیت د تامینولو لپاره هر اړخیزې مرستې وکړي او له کاندیدانو غواړو د غونډو پر مهال پولیسو ته معلومات ورکړي چې امنیتي اقدامات وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښیي، وایي چې انتخاباتي کمپاینونه باید له پولیسو سره په همغږۍ ترسره شي او له دې پرته کاندیدان نشي کولی چې خپل پروګرامونه په ښه توګه خلکو ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د ولسی جرګې ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پر ناامنیو اندېښنه ښیي او له حکومت څخه غواړي چې امنیت یې ونیسي. بل خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له وړاندې د ټاکنیزو سرغړونو د مخنیوي لپاره ځانګړي میکانیزمونه او تګلارې جوړې کړې وای. د دغه بنسټ رئیس اجرایه رئیس اندېښنه ښیي چې له دې کبله شایي عدالت مراعت نسي. وصل وصل تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو سرغړونکو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کوي، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا په دې برخه کې د دغه کمیسیون ژمنې عملي نه بولي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو سرغړونکو په وړاندې د عملي اقداماتو لپاره ځانګړو میکانیزمونو او تګلارو ته اړتیا ده.
په افراد باندې موږ نشو کولای چې دا موضوعات وسیړو، مګر دا چې دغه لپاره میکانیزم جوړ شي، دغه لپاره لبخانه ځینې شرطونه کېښودل. زه فکر کوم چې په آخره کې به د کاندیدانو لګښتونه لږ حد نه چې کمیسیون ټاکلې ډېر زیات به وي او دا به صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې مادې او مقررې وي چې هغه عملي بڼه به د کمیسیون د ضعیفو کړنو له امله همداسې تش په کاغذو پاتې شي. بس
ښاغلی رشید وایي دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال عدالت او توازن په پام کې ونیسي او هغوی چې له قانون نه سرغړونه کوي ورسره جدي چلند وکړي. د پداسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان په شپږمه د ولسی جرګې د کمپاین په لومړۍ ورځ د کابل ولایت نه ولسی جرګې ته 250 کاندیدان جریمه کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیټې مشر رفی رفیق صدیقی په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې یاد کاندیدان له 150 افغانۍ نه تر 300 افغانۍ پورې جریمه شوي دي. نوموړي پر رسنیو هم نیوکه وکړه چې د دوی له غوښتنې سره سره ځینې کاندیدان د کمپاین له وخت مخکې ورغوښتي او سرغړونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میزان میاشتې په شپږمه نیټه د ولسی جرګې د کاندیدانو کمپاین له غزنی پرته د هیواد په 30 ولایتونو کې پیل او د همدې میاشتې تر 15 به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د هر کاندید لپاره د لګښت اندازه له 3 لک افغانۍ نه نیولې تر 2 میلیون او 6 لک افغانۍ پورې ټاکل شوې ده. د کاندیدانو لخوا یو بل ته د مزاحمتونو مخنیوی، د دولتي امکاناتو له کارولو او له سیمه ییزو ژبنیو مذهبي او قومي تعصبونو ډډه کول، د عامه نظم نه ګډوډول او مالي لګښتونو رعایتول په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لایحې دا موارد دي. د دغه کمیسیون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي که د ولسی جرګې نوماندان له یادو مواردو سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي.
نن به بیا هم دوی ته اعلان کوو یو ځل بل چې دغه سرغړونې مجازات لري، نقدي جریمې لري او نور مجازات هم ورسره شته. په عین حال کې دغه مصارفو کچه دپاره موږ یو لس نفره متخصصین هم استخدام کړي دي چې دغه دغه مالي لګښتونه نظر لدی او سرون لدی نیسی طبعاً چه هر سوک چه خلاف ورزی ده قانون سقه اوکی مطابق ده قانون و مجازات چی
ده غلستن متخصصین ده انتخابات و کمیسون ده رسنه و کمیتی نه چه دن ده انتخاباتی کمپاینون و پر محل ده رسنه و نصاره نه ده جلا کار کوی. کاسه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ټاکنیزو سرغړونو د مخنیوي په برخه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړنې کمزوري بولي، خو دغه کمیسیون ویان ډاډ ورکوي چې د ټاکنیزو سرغړونکو سره به هیڅ ډول رعایت ونه شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو پر مورچلونو د F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو کارونه ګټوره بولي. ځینې افغان پوځي کارپوهان وایي چې له دغو الوتکو څخه په جبهي جنګونو کې استفاده کیږي. واصل وصال پر دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو په وړاندې د اف 15 جنگي جیټ له کارونې وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو جنگي جیټونو سره به د طالبانو مورچلې خاورې ایرې شي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دغه اقدام د تروریزم په وړاندې د دې هیواد قوي هوډ ښیي.
دا چې هغه بله شپه د طالبانو په موازو باندې د اف 15 شالوتکو هوایي بریدونه کړي، د افغانستان د حکومت د افغانستان ولس سره د امریکا متحده ایالاتو او د هغوی د نړیوالو شریکانو هغه تعهد خي چې د تروریزم سره په مبارزه کې لري. هوایی بریدونه ډیر زیات موثر تمام شوی دي، هم زموږ د خپلو هوایی قواو هم د نړیوالو متحدینو.
د پداسیال کې چې د امریکا اف 15 جنگي جیټونو خپل لومړنی ماموریت د پنځشنبه په شپه د طالبانو پر مورچلو په حمله سره پیل کړ. یو امریکایي چارواکي امریکا غږ ته ویلي چې د دغه هیواد یو اف 15 جنگي جیټ د عربو له دریاب نه د دې هیواد له یو جنگي کښتۍ نه الوتنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو په یو مورچلې بریالۍ حمله کړې. اف 15 پرمختللې جنگي جیټ الوتکې دي چې د نړۍ په پرمختللې ټکنالوژي سمبالې دي او له رادار نه د تېښتې قابلیت هم لري. د امریکا د اردو یو چارواکي ډګروال چندلر نیملز ویلي چې د پنځشنبه په شپه د طالبانو په وړاندې د دغه جیټ کارونه یوازې د دې جنگي جیټونو د پیاوړتیا یو اړخو. په افغانستان کې د اف 15 جنگي جیټ نه په داسې حال کې ګټه اخیستل کیږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې ویلي چې د هوایي حملو په زیاتېدو سره په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. دغې ورځپاڼې لیکلي چې دغه حملې تر ډیره د امریکایي ځواکونو لخوا ترسره کیږي، خو په یو شمېر حملو کې افغان ځواکونه هم شامل دي. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د یوې اعلامې په خپرولو سره په هوایي حملو کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغې ادارې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هوایي حملو له امله 353 مورد ملکي تلفات چې پکې 109 مړه او 204 تنه ټپیان دي ثبت کړي دي چې د تیر کال په نسبت 25% زیاتوالی ښیي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل په دې باور دی چې طالبان دومره لوی ډلې نه جوړوي چې په وړاندې له دغو جنگي جیټونو نه استفاده وشي. د ښاغلي مرخیل په خبره دغه جیټونه د دې ترڅنګ چې د تروریستانو د لمنځوړلو کې کوم ګټور رول نشي لوبولی، بلکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو لامل هم کیږي. دی وایي معمولا له دغو جنگي جیټونو نه په چریکي جنګونو کې استفاده نه کیږي او په هغه ځایونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې جبهې جنگونه وي، سو په دښمن قوي بریدونه وشي. خو د اف 15 شملې تخریب زیات دی او ملکي تلفات هم لري چې ګټور نه واقع کیږي. ښاغلی مرخیل وایي په افغانستان کې اوس مهال جنگونه په چریکي ډول پرمخ وړل کیږي نه جبهې، نو له همدې امله د جګړې بڼې ته په کتو باید له جنگي تجهیزاتو کار واخیستل شي. د نوموړي په خبره د افغانستان په روان جنگ کې غوره داده چې له توپ لرونکو هلیکاپټرونه ګټه واخیستل شي، ځکه چې غیر نظامیانو ته کمه مرګ ژوبله اړوي او هدف په دقیق ډول له منځه وړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو پر مورچلونو د اف 15 ډوله جنگي جیټ الوتکو کارونه ضروري او ګټوره بولي. د جنگ له خبرونو ورزو د سولې د هڅو د خبرو پر لوري د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د دې شورا رئیس دا خبره نن په کابل کې په یوه کانفرنس کې وکړه. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، هم له رویټرز آژانس سره په خبرو کې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړې ده. ځینو سرچینو ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د ملي یووالي د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو تابعه سوې وه. یوسف خان زدرانه او نور تفصیل.
د افغان حکومت د استازو او افغان طالبانو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه نه د سولې د عالي شورا او طالبانو او نه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي لیده کاته شوې دي. د یاد شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل له دې سره د سولې خبرو ته د رسیدو لپاره جدي هلې ځلې کیږي او دوی هیله مند دي چې بالاخره به دغه هدف ته ورسیږي.
رسمی و مستقیم بین دولت و طالبان
دی وی تر اوسه هیڅ ډول رسمي او نیخ پنه خبرې د دولت او طالبانو او همدار از د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ نه دي تر سره شوی. هر څه چې دی د شایعات او اوازو په کچه دي او د اوازو بازار د سیګرم دي چې څوک مخه نشینی ولې. ښاغلی خلیلی دغه څرګندونې وروسته لاغې کوي چې د رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو او افغان حکومت استازو تیرونې په سعودي عربستان کې سره لیدلې دي. دغه خبري اژانس د دریو طالب چارواکو له قوله لیکلي چې په دغې ناسته کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت او د بندیانو پر تبادلې خبرې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روانې میزان میاشتې په 28مه نېټه کېږي چې د امنیت او شفافیت په برخه کې اندېښنې موجودې دي. د یادونې ده چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې هم دغې رسنۍ خبر ورکړی و چې ځینې طالب چارواکو ورسره د بندیانو د خلاصېدو او مذاکراتو د پیل په اړه خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا د دریځ ترڅنګ طالبانو هم له دې مخکې دغه دواړه راپورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دې سره سره چې دا کار نه دی شوی خو په ټوله کې د بې اعتمادي فضا مخ په ټولېدو ده. د یاد شورا رئیس کریم خلیلی
بار دیگر تاکید میکنم که شورای عالی سال
دی وی زه ټینګار کوم چې د سولې عالی شورا خپل لاسته راوړنې لري او د بې باورۍ فضا او یخونه د حل او ویلې کېدو په حال کې دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې له وسلوالو طالبانو سره له تېرې څه باندې یوې نیمې لسیزې راهیسې د سولې د خبرو هڅې کېږي. خو د سولې عالي شورا او افغان حکومت د دې پر ځای چې د هدف ترلاسه کړي تل یې د خبرو د پیلېدو لپاره یوازې هیلې څرګندې کړې دي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی د دغه کار لامل پر طالبانو د پاکستان فشار او د غو هیواد لاسوهنې ګڼي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان اوسیدونکو وی ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه ورسره هغه وادینې پر ځای کړي چې له دوی سره یې کړي وي. دوی په یو غونډه کې دا خبرې کړي. جزئیات یې د شریف الله شرافت پر راپور کې اوري.
اورزګان میشت وای د تیرو دوو کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځل کېږي. ښوونځي یې تړلې، روغتیایي مرکزونه یې صفر او ولسوالۍ ته یې غځېدلې لارې تړلې. ولایت وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړې خو مرکزي اداره یې هیڅ غم نه خوري او لاس تر زن ورته ناست دي. د دغه قومي مخورو له ډلې عبدالباري باور، مالی منان او نعمت الله خان داسې وویل.
دا چې د یوه طرفه سمور د نورو ولایتو خلک ګورو د اره مکافات سدي برخوردار دي او روزګانیان په هغه غربت کې ژوند کوي. که خطه خیانت موږ کړی وي راسه پرشتیج مو ودروه او سرانوالی ته مو سپاره په حضور راته واچ موږ خیانت راته په ډاګه او کنه خاینان یو افغانان یو په صداقت په اخلاص تا سره ولاړ یو ستا وشاته تا ته مراد درکړي. نو موږ د پښتني حق لرو چې راشه د نږدې مرالات وکړو. دوه کلن دوره کې چې موږ د انسانان د لاس ورکړي دي. جناب رئیس جمهور صاحب ختم د دې خاورې بچي خو راسه موږ ته خو د پتا لاس پورته کړی سکني خو موږ د خدای د طرفه قبول
موږ د مرکزی حکومت څخه په ډیر ډیر ګلمن یو چې په غزنی کې یو لس پنځه لس دکان وسوله. ډاکټر صاحب اشرف غنی دا دوم وار دی چې ورځي دغه پر حال باندې پوښتنه کوي. زموږ په حال نه وزیر داخله ځان خبر کی، نه وزیر دفاع ځان خبر کی، نه رئیس صاحب دغه جمهور ځان خبر کی.
یو کلیبی نامعلوم څه راغلی په کری باندې سره راپاتې خاک په سره دی. هیڅ شی مو مکوی باسازی نه غواړو. وس پرسونل د چا په یاد، عسکر د چا په یاد، ټول جیان نه کو د خدای پر یاد. دغه کندې وچم چې راغلي دا خلک لاړه برباد سول. هیڅ په کورو کې نه ری.
دا په داسې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د اورزګان له خلکو سره ژمنې کړې وې چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره برغوي، د اورزګان او بلخ ترمنځ حلقوي سړک برغوي، په دغه ولایت کې به د غاجان بند تړي او داسې نور د بیا رغونې کارونه به ترسره کوي. خو لا هم تر اوسه پورې هیڅ هم نه تر سترګو کېږي. له ښاغلي ولسمشر غنی څخه د دغه قومي مخورو اوس غوښتنې داوې چې امنیت یې ورته ټینګ کړي، د بیا رغونې کارونه دې ورته وکړي او د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره دې ورته ورغوي. له دې سره په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي چې و دغه ولایتې د خلکو د ستونزو د اورېدو په موخه سفر کړی وو هم ورته څرګندونې لري. محمد انیف انیپی او امان الله عظیمي داسې وویل.
خدای دې زموږ سترګې وباسي چې موږ به د خپل ولس احترام وکړو. موږ د عجزانو، زموږ د قریبانو، زموږ د دوستانو کوم شکایتونه چې ټوله پر حق دي، وطن به یوازې په اتحاد او اتفاق جوړي. نو دا ماته مناسب نه ده. دا خلک د خدای پر نامه لاس سره ورکړي سره یوازې که دا جنګ د دې ولایت او لاړې نه
ستای په خدای قسم کزت ستای دام د دغه سیمه غاړي توان شول بیا زه د خدای بنده.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاره له ولسمشری ماری سره هم خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت خلکو هم ادعا کړې وه چې مرکزي اداره ورسره توپیري چلند کوي او خپل حقه حقوق یې نه ورکوي، خو ولسمشری ماری په دیاره له څه ویلو ډاډه کړې وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې په انډونیزیا کې د جمعې ورځې د زلزلې او څونامي د څپو له کبله د مړو شمېر نږدې 400 کسانو ته لوړ سوی دی. د ژغورنې ډلې د مرستندویان په څونامي ځپلو ټاپوګانو کې له زیانمنو سوو سره د عجلو مرستو لپاره هڅې کوي. ملګرو ملتونو د انډونیزیا له څونامي ځپلو سره د مرستو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د لویدیځو خبري اژانسونو په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
د انډونیزیا په سولاوسی ټاپو کې پرون ناوخته د 2.5 درجې یوې زلزلې د سونامي څپې پورته کړې چې له امله سلګونه کسان مړه شوي او زیات کورونه له منځه تللي دي. د انډونیزیا له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي تر اوسه پورې د زلزلې او سونامي له امله د سولاوسی ټاپو په پالو ښار کې د 380 کسانو مړینه تایید شوې ده. د زلزلې ټکان له 3 تر 100 مترو پورې لوړې څپې پورته کړې چې د مرګوب له سربېره سرکونه ویجاړ کړي او مخابراتي شبکې هم تخریب کړې دي. د انډونیزیا چارواکو ویلي په پالو ښار کې هغه مهال د سونامي څپې ووختې کله چې دغلته زرګونه کسان په یو ساحلي فیسټیوال کې راغون شوي وو. د انډونیزیا دولتي تلویزیون په پالو ښار کې د سونامي څپو ویډیوګانې خپرې کړې دي چې خلک پکې د چغو او تیښتې په حال کې ښکاره کیږي. د انډونیزیا د بیړنیو حالاتو کمیټې ویلي د عاجلو مرستو د رسولو لپاره د پوله هوایي ډګر فعال دی، خو د هوایي کرښو شرکتونه بیا وایي چې د دې ښار د هوایي ډګر د الوتکو د ځغاستې کرښه یارنوي او د میدان د څار برج زیانمن شوی دی. د پوله ښار د زندان دیوالونه هم د سونامي څپو نړولي دي چې له امله 568 زندانیان تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي د انډونیزیا له حکومت سره په تماس کې دی او د اړتیا په وخت کې دوی له سونامي ځپلو سیمو سره مرستې ته چمتو دي. د انډونیزیا جغرافیې موقعیت ته په پام دا هیواد څو ځله سختو طبیعي پیښو ځپلی دی. د 2004 کال په ډسمبر میاشت کې د 9.1 درجې یوې سختې زلزلې د سمندر په تل کې د سونامي څپې پورته کړې چې په انډونیزیا او شاوخوا هیوادونو کې 2.5 لک کسان ووژل. د روان کال په اګست میاشت کې د زلزلې یو ټکان د انډونیزیا لومبوک ټاپو ولړزو چې له امله 515 کسان مړه شول.
سامسونګ کمپنۍ یو نوی موبایل نندارې ته وړاندې کړی چې ویل کېږي قوي کیمرا لري. نور لیسمت سروان اوري.
سامسونګ کمپنۍ خپل یو نوی موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل په شاتنۍ برخه کې د سیلفي عکسونو لپاره درې کیمرې لري چې 24 میگا پکسل دي. د سامسونګ د ګلکسی ای وی موبایل د دې کمپنۍ د متوسطې درجې موبایل دی، خو کیمرا یې خورا پرمختللې ده. د دې بله کیمرا 8 میگا پکسل ده، خو اصلي کیمرا یې 24 پکسل ده او دا یوه په تیاره یا تت ځای کې د عکاسۍ لپاره مناسبه ده. د ګلکسی و یک بله کیمرا 15 میگا پکسل ده، خو ژور سنسر لري. د دې لپاره چې نن سبا د سیلفي عکسونو مینوال زیات دي، سامسونګ د دې موبایل سیلفي کیمرې ته زیات پام کړی دی او هغه 24 پکسله کړی ده. دا کیمرا ال ای ډی فلش لري چې په تت ځای کې ښه کار کوي. د دې موبایل نورې ځانګړتیاوې د سامسونګ د متوسطو موبایلونو په شان دي. اندروید 8، پروسیسر یې 2.2 گیگا هرتز، رم 4 گیگا بایټه او داخلي میموري 2300 ملي امپایر ده. سامسونګ کمپنۍ وایي دا موبایل به په تورو، ګلابي، شنو او ژیړو رنګونو کې وړاندې کړي.
تاسو ل پیغامونو
زده هلمند ولایت د ناویه د ولسوالۍ بازار فکر سخت محمد هاشم خبر کوم. د ناویه د ولسوالۍ اوبه تصرف کوي چې د هلمند سیمې او بغل کې دی، خو د غټ مقامات د نه توجه څخه د ناویه تجارتي ولسوالۍ د ټول غوټي او کښنه د علاقې سره مخ دي. ازادي راډیو د ایر د رمان د نو پیغام تر ټولو چارواکو ورسوي. والسلام، احترام. زه د روزګان ولایت اګزاب د بلوچستان خبره کوم. مرور موږ د ډیرې وچکالۍ سره مخامخ یو کښتونه مو ټول ولاړو وچلو. اوس مو دغه یو درختې لرو د بادامو درختې و دغه مو ټوله وچ اوبه نشته. یو ډېر لرې ولسوالۍ ده د حکومت توجه نشته و دې ته. بس موږ په دغه مشکلاتو کې چې نه اوبه لرو نه په دنیا باندې شی لرو نه د دنیا دپاره یو د حیوانانو دپاره یو واښو یو شی لرو ټول د مشکلاتو سره مخامخ یو غنم وچ شول او دا درختې مو وچ وچېږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله له فرشته نگاه څخه واورئ چې له تازه راپورونو سره ستودیو ته راغله.